رضوان مراد را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین آقای مراد. شما
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو د ساتي رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو په مرګ شوبله اندېښنه ښیي او حکومت ته د دې پېښو د مخنیوي لپاره وړاندیزونه هم کړي دي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د پاتې دیارلس ولایتونو د ولسي جرګې انتخاباتو نتیجې به ډېر ژر اعلان کړي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو اداوی پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو پرون د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د بنګلاديش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جماعتونو له وروستي برید ژوندي وتل خپل هیواد ته ستون شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو اداوی پکې کیږي باید تحقیقات وشي او جزئیات ژر تر ژره له ده سره شریک شي. دا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسمشر پرون په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره غونډه وکړه. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر ته وړاندې شوې ده. درک په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حکومت رهبری د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشوالی نشي منلی. په اعلامیه کې د ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3,300 زیات ملکي وګړي وچل شوي او تر 8,000 زیات نور ټپیان دي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو پرون د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهیله عطایي وویل په 18 کلونو کې خوځو زیات پرمختګ کړی دی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راشي نو د هغې په خبره آیا خویندو ته به د تعلیم او کار اجازه ورکړي. خو وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په خبر پاڼه کې ویل چې د اسلام او افغاني دوست په چوکاټ کې د خوځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو بل پړاو پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبې پر ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې دی او د دې بهیر په اړه مشورې او بحث کوي. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو د تور فلم د لری کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراس هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولی دي له موټرو لری کوي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیاب الله سادات پرون د مارچ په 14 ازادي راډیو خبریال ته ویل چې ځینو کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو جالي نمبر پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکو وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تورو ښیښو موټرو ډېرې ستونزې او ګډوډۍ جوړې کړې دي. د بنګلاديش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جماعتونو له وروستي برید ژوندي وتل خپل هیواد ته ستون شو. بنګلاديشي لوبغاړو ویلي دي چې یو څه وخت به ونیسي تر څو دوی د بریدونو له شاک څخه ووځي. د بنګلاديش د ټیم کپتان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر خبریالانو ته ویل فقط دومره ویلی شي چې دوی ډېر خوشنصیب وو. د بنګلاديش د کرکټ ټیم لوبغاړي په کراس چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جماعت ته په داخلي دو چې یو وسلوال پکې پر راټول شو کسانو ډزې وکړې. په دوو جماعتونو کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. د دې بریدونو په تړاو یو استرالیایي وګړی نیول شوی دی. د نیوزیلند صدراعظم دا بریدونه تروریستي عمل بللی دی. د امریکا د سمندري قواو په خوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې پلس کال زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون وویل چې پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې وایډ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته د سپکاوی او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایډ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایډ د حکم خبر ورکړی دی. مایکل وایډ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف تر 400 زیات زندانیان خوشې کړل. په هغو کې د الیف د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمیر نړیوالو ادارو سیاسي بندیان بللي وو. الیف پرون د مارچ په 14مه د دې کسانو د آزادۍ فرمان لاسلیک کړ. د په آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمیر زندانیان له بنده خوشې کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشې کېدل بې سابقه دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله ژور اندېښنه لري.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تشکیک بکنن، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تشکیک بکنن.
انتخابات خپلواک کمیسون وایي ډېر ژر به د دیارلس ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. په دې اړه هم اوري چې آیا لیکوالان او شاعران د پولیو په ضد کمپاین کې مرسته کولی شي.
دا به ډېر مؤثره تمام سي چې زموږ لیکوالان پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي.
په نیوزیلند کې پر دو جمعاتونو د ورستی بریت په تړاو د تازه جزئیاتو ریپورت هم په همدې خبرونه کې اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړې دي. خدا کمیسون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره طرحه وړاندې شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تشکیل بکنن، محلات نظامی
خوبی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلونو تفکیک کرد. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته شزی او ماشومان مشکل کرد. یو بلکار چې حکومتی کولای سیداده چی لحوک کسانو سر جدی برخورد وشی چی ده ملکی تلفاتو سبب کیجیم. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمی هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی وویل وسلوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ار خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي و چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې څلورویشت ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې دیارلس ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشران ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
فرشته جلال زئی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ملک د پوځي عملیاتو په لړ کې د ملکی مرګ ژوب لپاره اندېښنه لري او وایي چې حکومت ته د دې په خوده مخنیوي لپاره یو طرحه او پیشنهاد هم وړاندې کړی دی. بل لور ته بیا پرون د افغانستان ولسمشر ته د امنیتي ارګانونو مشرانو په یوې غونډه کې چې په ارګ کې جوړ شوی و په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوب لپاره د مخنیوي لپاره وړاندیزونه وکړل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی ډیر شر به د دیار لسولیتونو د انتخاباتو ورستنې نتایج اعلان شي. د دې کمیسون د وین مرستیال زبیح الله سادات د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ژمنه کړې ده چې د پاتې ولایتونو نتایج به په لوګو ورځو کې دوی ته وسپاري او دوی به اعلان کړي. د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونو بیا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او باید سرسری چلند ورسره ونشي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین پر ریپورت کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د بلخ، پکتیکا او هرات ولایتونو د نتایجو په سیړلو بوخت دی او ډیر ژر به اعلان کړي. دغه کمیشن د ویان مرستیال زبیح الله سعادت د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو په ناستو کې د یاد کمیشن مسؤلینو ویلي چې د ټولو ولایتونو پر نتایجو کار روان دی او ډیر ژر به د پاتې ټولو ولایتونو نتایج ورستی او د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته به وسپاري.
دغه درې ولایتونو چې هغه هرات، بلخ او پکتیکا ولایتونه دي د هغوی ورستی او نهایي فایل هم د ټاکنو خپلواک کمیشن سره رسیدلی دی او د ټاکنو خپلواک کمیشن هم اغه له سیستم سره ستر ورکوي او لږه ورسته باندې دغه درې ولایتونو ورسته او نهایي فایل هم اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو شپږ میاشتې اوړي، خو تر اوسه د پاتې ولایتونو د ورسته او نتایجو برخلیک روښانه نه ده. مخکې لدې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 13 ولایتونو ورستي نتایج اعلان کړل، خو د نورو هغه پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر دې دمه د ولسی جرګې اتیا کاندیدانو خپل باور پاڼې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داس حال کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د نتایجو اعلانولو ته هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې د زینو ولایتونو وسنی استازي او زین سیاسي ګوندونه د ولسی جرګې د نتایجو لغوه کول غواړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل او پکې د درغلیو تورونو موضوع دې سرته ورسوله. د کمیسون هغه غړي چې دغه پروسې مدیریت پر غاړه وو د ولسمشر د یو فرمان لمخې لوی سارنوالۍ ته معرفي او ممنوع الخروج اعلان شول، خو حکومت څو ورځې مخکې دواړو کمیسیونونو ته نوي غړي ور وپېژندل. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ هم ټینګار کوي چې ولسمشر به د قانون په اساس د ملي شورا د نوو غړو له بشپړېدو وروسته دغه شورا پرانیزي. دا چې د پاتې ولایتونو برخلیک به څه کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او باید سرسری چلند ورسره ونه کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دی وای باید هیره نکړو انتخابات د نوو کمشنرانو په غیاب کې ترسره شوي دي. دوی له یوې خوا د وخت له کموالي سره مخ دي او له بلې خوا له ترسره شوي کار سره له دوی نه ډېره توقع نه لرو، خو هیله من یو هغه ولایتونه چې جدي ستونزې لري په سرسري توګه د بررسي نشي. خاغلی رشید هیله خی چې د شکایتو کمیسون باید عدالت تامین کړي او د دې ترڅنګ د انتخاباتو لخپلواک کمیسون سره همغږي ولري. د د په خبره پرته ل دې د نوي قانون لمخه موضوع ځانګړې محکمې ته راجی کیږي او هلته به نوې بڼه غوړه کړی چې د د په اند جنجال به نور هم ډیر شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رای لیکوالان او شاعران د پولیو په ضد کمپاین کې کومک کولای شي. زمون همکار الیاس دایی د لیکوال احمد شاه پاتون سره پر دې موضوع مرکه کړې ده او د هغه نه پوښتنه کړې چې څرنګه او د کومو لیکونو او شعرونو لاره لیکوال او شاعران د پولیو پر ضد په مبارزه کې ونډه اخیستلی شي.
دا به ډیره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې، هغه لیکوالان چې هلته منلي، هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي، شعر شعر وکړي او لیکوال دغه په اړه باندې لیکنه وکړي، دغه په اړه باندې هنري لیکنه وکړي، څېړنیزه لیکنه وکړي. اوس وګورئ د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې ده د پولیو په اړه، دا شعر یو شاعر لیکلی دی، خو دا د زمینه برابره کړه چې یو هنرمند را ولاړ سو دا سندره کړه او سندره دا د اوس خبریږي، د هر چا په ټلیفون کې ده، په راډیوګانو کې خبریږي، تر ټولو پورې دا پیغام ورسېدی. یو بل کس، یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلی، دا د عادي سړي جمله نه، دا لیکوال لیکلی ده او دا ډیره ښه تاثیر گزاره ده، ډیره تاثیر شیندي. یا د پولیو د کمپاینونو په اړه باندې چې ځینې نورې جملې موږ اورو لیکو، زه فکر کوم چې دغه شیان چې دا څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، سره ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنګ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دی، زنانه ده، ډېر سخت په مشکل کې ژوند دی. دا زما پر جوړیږي چې د دې کیسې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه یې روغ دي خو د پولیو خطر ورته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي. که لیکوالان دا کار وکړي او هغه په ایمانداري سره وکړي، زه باور یم چې موږ به ژر دې نتیجې ته ورسېږو، زموږ خلک چې هغه په دې قناعت حاصل کړي چې رښتیا هم دا شی زما دپاره، زما د اولادونو د آیندې دپاره ډېر مهم دی.
زما بله پوښتنه دا ده چې د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو، نو موږ ډاکټر په یادیږي، شنه ډبه مو په یادیږي او دوه څاڅکي هم په یادیږي، ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد سي، خپل ماشوم مو په یاد سي، د هغه آینده مو په یاد سي او د هغه یبلی پښې مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولې نه لري؟ اوس وګوري نامني سیدي، پر امریکا چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیاره او پوځي او مثلا دا شیان مو ذهن ته نه راځي. زما په کور کې چې کوم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق ذهن ته درېږي چې خدای نه مکړه دغه به کله د نامنې قرباني سي، دا به کله مایوب سي راته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې نامنې کې موږ ټول ځان دخیل بولو او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو، چې نامنې چې دا په ما پسې اڅاړه نه لري، تا دا فکر نسی کولی، زه هیڅوک دا فکر نسی کولی. د پولیو مون عین شی ده، همدغسې موږ ته ځان لري، صرف دغه شی ذهن ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت زما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د معاش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کړي، په هغه پسې دونه اړه لري، لیکن اصلي خو په ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند ورپورې تړلی دي. او که چیرې مثلا دغه یو کوچنی زما ته په کور کې پل سي، پولیو سي، د دې دومره تر پایه پورې زه په دې باندې زوري، ډاکټر خو نه پر زوري شي، نه بل څوک په زوري، نه رضاکار کارمند چې دلته راځي هغه ورباندې زوریږي. نو دا ډېره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیل ونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درکړي چې دغه زما مسؤلیت دی، زه د دغه کور مسؤول یم، چې لکه دا ډاکټران چې د محلي مسؤول یا د کلستر مسؤول، زه د کور مسؤول یم، زما په کور کې باید دا کسان د پولیو څخه پاتې نه سي. ولې؟ که چیرې زه په دې کې بې غوري وکړم، سبا یو ماشوم راته فل سي، نو په دې کې ګناه کې به زه موږ سره شریک یم.
د دغه ذهن د انتقال لپاره لیکوالان څه کوي؟
لیکوالان ډېر څه کولای شي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې مثلا یو لیکوال راولاړیږي، یو شاعر شعر لیکي، یو بل کس هغه ترنم کوي او هغه تر ذهنونو پورې رسیږي، یو بل کس راځي هغه د دې لپاره لنډه کیسه لیکي، یو بل څوک راولاړیږي پر هغه لنډه کیسه باندې یو ډرامه جوړي او هغه تر ذهنونو باندې رسیږي. زه به یو ډېر ښه شی بل یادونه وکړم چې موږ کانفرنسونه جوړو، سیمینارونه جوړو، پر تاریخي موضوعاتو باندې جوړو. دا اوس یو سیمینار جوړیږي د ابن حبان بستي په اړه باندې، ولې یو کمپرانس یو سیمینار چې د مقالو ټولګي او پخې معلوماتي ول د پولیو پاړه باندې جوړنس د پولیو د ځانونو پاړه باندې جوړنس چې هر اړخیز معلومات څنګه خلکو ته معلومات ورسو څه شی مهم دی په دې کې څه شی وکړو څه شی ونکړو د هلمند په سیمه په هر سیمه کې او هر چاته دغه پیغام ورسې ډیر ساده دی او ډیر اسانه دی صرف یوازې دا کار کول غواړي
پاتون صاحب تا د شیر لیکلو ویل شعر شیر لیکي سندرغاړې سپتی او د خلکو ځین تسي فکر کوي د پولیو په برخه کې به شعر او ټپه تاثیر وکړي که څوک پر پولیو باندې ټپه جوړوي لیکي یو څوک شعر ورته لیکي دا پر ذهنونو تاثیر کوي که د سندرې په ډول وي که د زمزمې په ډول وي که د دکلمې په ډول وي پر ډول ورسې فکر کوي دا پر ذهن تاثیر وکړي یو څوک بې واوري هغه به دې ته قایل سي چې خپل ماشوم ته پولیو واکسین ورکړي
دا شان ډېر تاثیر کوي اوس ګوري یعنی زموږ د ژوند ځینې مرحلې چې تغیر شوي د پخوا پرتله باندې هغه هم دغه شان تغیر کړي دي موږ ناخداګه یا دې چې مثلا موږ کستان دې لپاره تغیرات راوستلي خپله په موږ کې تغیرات راغلي دي او هم دغه شان راوستلي دي موږ نه به پوهېږو زه په دې باندې پوکلا دا د نظر ته دوم چې شعر ټپه لنډۍ هر شی چې تاسو ورته وایست هغه کې شاعر ولیکي ویني شی ولیکي هغه د ولس خولې ته ولویږي هغه اتمن خپل تاثیر کوي موږ ښه مثال د میوند د ملالۍ د مثلا ورکولای شو چې هغه د جنگ په ډګر کې ماته په بریا باندې بدل کړ په یوې ټپې باندې نو دلته هم موږ دغه ستونزه چې دا په شعرو باندې حلولای شو او بیا په غټو غټو مشاعرو کې چې عام ولس ډېر ورته ناست دي هلته که چیرې یو شاعر راولاړېږي داسې یو شی وایي دا خو طبعا چې ډېر ښه تاثیر کوي او بیا ټپه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر عمیقه برخه ده او خاص هم د ښځو پر خولو باندې ګرځي د ښځو خوا رامنځته شوي نو هغه که چیرې پر خولو باندې وګرځېږي هغه که چیرې بدلو ته لاره پیدا کړي هغه که چیرې زینونو تون ته لاره پیدا کړي نو هغه بلاکې برخه خامخا تاثیر کوي
ډېر مننه
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کې ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګل چې خزان شي
لیکوالان او شاعران د پولیو پر ضد کمپاین کې څه ډول مرسته کولی شي په دې اړه مو لیکوال احمد شاه پاتون سره زموږ د همکار محمد الیاس دایی مرکه واوریده او اوس هم له اجمل انسخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روسي او تحولاتو په باب څه خبره کړي
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د ورستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیک دي دا له افغانستان څخه د پشاکیدو شی بنده په لیکنه کې ویل شوی طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو محل ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره دي د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي د لیکن لیکوال وایي موږ شکاکو بولی خو موږ په دې اړه شاید طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه شوراندېخ نه لرو د اصول د تړون لاسلیک او بیا ماتیدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوی دی د واشنگتن پوسټ د لیکنه زیاتوي تیر میاشت ولسمشر ترامپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي مقتدا سینه ښکاري طالبان تر بل هر وخت په ډېر انرژي کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدون راورسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي لیکوال وایي موږ داسې کومه نه خنیخانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یاد دي ته چمتو وي چې څو ګوندی دیموکراسي ومني د ورسپانې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه پلټه دي چې تل هڅه کوله او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرل او د یوې ډلې واکمني ده واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یو بل شمنه هم شک څرګند کړي او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزي اوګه پر اوګه جګړه کړي د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړي او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړي په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي دا واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري لیکنه خپل د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالې ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي دا د لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته لڅوړ اندیزونه ورسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باور یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچی زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دي افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپل غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې لیکوال وای افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي. خود لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیل زاد راټوله کړي. په دې لیکنه کې په دوه کې له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د خبرو اترو پر سرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیل زاد پر پوخانیو ماموریتونو د نور نظرونه هم اخیستل شوي او په یو برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیل زاد هغې ویلیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگټن پوسټ کې خکړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیل زاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅول چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
د کونړ فعالانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو په افغانستان کې په وروستیو کې پر خبریالانو بریدونه او د هغوی وژنه او ټپي کېدل وغندل. په دې اړه روح الله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې د شنبې په ورځ یو شمیر ژورنالستان، فرهنګیان او د رسنیو کارکوونکي راټول شوي وو. په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال سلطان محمود خیرخوا وژنه او په هلمند کې د بل خبریال ټپي کېدنه وغندله او دای د بیان په ازادۍ برید وګڼلو. د ملي تلویزیون خبریالان محمد ناصر ملنګزی او ملنګ سلیم وایي
مونږ په ژورنالستانو بریدونه غندو. له طالبانو غوښتنه کوو چې خبریالان یوازینی هغه څوک دي چې تل د بیلابیلو پیښو معلومات ټولنې ته رسوي. په دې باندې برید چې دی نو دا د بیان په ازادۍ برید دی.
هر لوری چې په ژورنالیست باندې لاس جګی دا په حقیقت کې د بیان په ازادۍ او په حق باندې لاس پورته کونه ده.
په کونړ کې د شمشاد رادیو تلویزیون خبریال محمد زمان سهیل په خپلو خبرو کې ویل په خبریالانو او رسنیو بریدونه په افغانستان کې زیات شوي او یو شمیر کړي هڅه کوي چې رسنیو ته د زیان رسولو سره د حقایقو خپرولو مخه ونیسي.
په جګړه کې په ځلونه منګه دا ډول د خپلو ملګرو د جنازو شاهدانی منګه د دوی مړ شوي دي، دوی ته موږ دعاګانې کړي دي. نور په دغه دعاګانو او په دغه جنازو باندې موږ ستړي شوي. خبریالان چې خپل هدف ګرځي دی اصلا نه انساني کرامت په نظر کې نیسي، نه اسلامي، نه هیڅ هغه افغانی اصول په نظر کې نیسي. دوی یوازې او یوازې هڅه کوي خپل غ تختیان چې لري پټي کې د حکومت یا مثلا د ولس نه پټي وساتي.
د بیان رادیو خبريال محمد اسف روفي د وجل شو خبريالانو روحونو ته د دعا ترڅنګ له حکومت وغوښتل چې د خبريالانو د مسؤلیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو د رسنیو د کارکونکو او ژورنالستانو ژوند له ګواښونو وژغورل شي.
زه له هر څه لومړی د شهید شو ژورنالستانو پاک روح ته د مغفرت او د جنت فردوس دعا کوم. کورنوی ته د جمیل صبر او عاملین ته د الله رب العزت له دربار څخه د سخت جزا غوښتونکي. د دولت څخه هیله لرم چې د ژورنالستانو خوندیتوب ته دې پام وکړي او د ژورنالستان په یو آرام او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي او ژورنالستان وکولی شي حقایق او پیښې په هغه رقم چې خلک یې هیله لري خلکو ته ورسي.
په کونړ کې ژورنالستان وایي خبریالان په ټولنه کې د منځګړو رول لوبوي او تل هڅه کړي چې په جګړه کې د ښکېلو خواوو د خبرونو خپرولو ترڅنګ د خلکو ستونزې مسؤولو چارواکو ته ورسوي څو هغوی ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. خو تر اوسه د خبریالانو ساتنې دپاره یوې خوا هم کوم عملي کار نه دی کړی او همدا وجه ده چې ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي تل د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. تیر کال په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 تنه وژل شول او په روان میلادي کال کې تر اوسه 3 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. خبریالان په همدې ګیلمن دي چې تر اوسه هیڅ اړخ د وژل شو خبریالانو د قاتلینو په پیدا کولو او ورته د سزا ورکولو کې کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او نږدې 50 کسان یې وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د محکمې خونې ته د یو شمیر قربانیانو د کورنیو غړي هم راغلي وو. د نیوزیلند صدراعظم یې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د مسلمانانو په خاص ډول د مسلمانانو د عبادت ځایونو امنیت به ټینګوي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د
نوی زیلاند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جمعتونو امنیت تر هغو ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغې دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلاند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جمعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حملې وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلاند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوی زیلاند د مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلاند صدر اعظم د هاګلی کالج په نوم ځای کې د قربانیانو د